más no.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت د غرمي 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرامي ما و دا یو ساته خبری خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. د رواني خبرونه د همنیمای د نوربست اونیز خبرونه ته ځانګړې شوې چې حدیث پردیس په پر مخ یوسي. خو تر هر سمخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
یونیسف وایي په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه اولکه افغان ماشومان ښوونځیو ته نسي تلی. د کرکټ ملي لوبډله نن د افغانستان پر وخت د ماښام پر 2 بجو له بنګلادیش سره مسابقه لري. د امریکا دفاع وزیر وایي شمالي کوریا ته به تر هغو امتیاز ورنکړل سي چې له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې د تصفیې لپاره څرګند ګامونه نوي اخیستي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي چې شاوخوا 3 میلیونه اولکه افغان ماشومان ښوونځیو ته نسي تللی. یونیسف وایي دغه شمېر افغان ماشومان د جګړو، بېوزلۍ او لنجونو سره د تبعیض له کبله له ښوونځیو محروم سوي دي. په افغانستان کې د یونیسف د مشارکتونو مسؤول احمد جاد نوزادي ازادي راډیو ته وویل
ډول ډول ستونزې دي چې هغه ماشومان ځوروي. تر ټولو عمده یې ناامني ده، فقر دی، د ژوند و ابتدایي ضرورتونو ته نه لاسرسی دی، که هغه روغتیا ده، که هغه زده کړې دي.
د یونیسف ادارې په وینا د 2002 میلادي کال راوروسته اول وار دی چې ښوونځیو ته د تلونکو افغان ماشومانو شمیر کم سوی دی. د دې ادارې په راپور کې راغلی چې په کندهار، هلمند، میدان وردګ، پکتیکا، زابل او ارزګان کې څه باندې 85% ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په وروستۍ میلادي میاشت کې د وژل سوو او ټپیانو شمیر 500 کسانو ته رسېدلی دی. د دې ډلې مسؤول عزیز احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تلفات په مې میاشت کې د تیرو میاشتو په نسبت زیات وه. ده وویل چې ملکي کسان اکثره په انتحاري حملو، د ماینونو په چاودنو، وسلولو نښتو او هوایي بمباریو کې وژل سوي یا هم ژوبل سوي دي. د دا هم ویل چې د دغو وژنو او ټپي کېدو مسؤلیت په لومړۍ درجه کې د طالبانو پر غاړه دی، وسلولو طالبانو دغه راپور به بنسټه ګڼلی دی. په کندهار کې به مې 14 دوه کوچنیان وژلي او 2 نور ژوبل کړي دي. 14 غرمه مهال د کندهار د شولیکوټ ولسوالۍ د شاجوی په سیمه کې پر پلي روانو کوچنیانو سوې ده. د کندهار د پولیسو ویان زیاد درانی ازادي راډیو ته وویل چې ماین د وسلولو لخوا امنیتي ځواکونو ته ځای پر ځای سوي، خو قرباني ماشومان سول. وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د افغانستان پر وخت ماښام پر 2 بجو له بنګلادیش سره مسابقه لري. دواړه هیوادونه به په هندوستان کې په خپلو کې 3 شل اوره مسابقه کوي. دغه سیالي د هند په دهرادون ښار کې د راجیو ګاندی په نړیوال سټډیوم کې د افغانستان په کوربتوب ترسره کیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ دویمه مسابقه به د 3 شنبه او دریمه د 5 شنبه په ورځ وسی. په عین حال کې د افغانستان ملي ټیم 11 ورځې وروسته له هندوستان سره خپله لومړنۍ ټیسټ لوبه هم کوي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلو غړو د سیالیو لپاره د تیاری لپاره 24 ورځې په هند کې تمرین کړی دی. د امریکا دفاع وزیر وایي شمالي کوریا ته به تر هغو امتیاز ورنکړل سي چې له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې د تصفیې لپاره څرګند ګامونه نوي اخیستي. جیمز ماتیس نن د جنوبي کوریا او جاپان له دفاع وزیرانو سره په سنگاپور کې له شمالي کوریا سره د امریکا خبرو ته په اشاره وویل
د مذاکرات پر مهال تر ټولو ښه حالت د کندو کپرو لارې اټکلول دي. موږ به پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو نافذولو ته ادامه ورکړو. شمالي کوریا ته به هغه وخت امتیاز ورکړل شي چې د غیر اټومي کېدو لوري ته ثابت او څرګند اقدامات وښيي.
د امریکا دفاع وزیر د څرګندونې وروسته له دې وکړه چې دغه هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې پر ورځ ویل چې د جون پر 12مه به په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وګوري. ښاغلی ټرمپ چې پر دې سره مشریز یې مخکې موافقه کړې وه، یو وریه د هغې د لغوه کېدو خبره وکړه، خو وروسته یې پر دې پرېکړه بیا غور وکړ. پرون په پولند او د بالتیک حوزې په نورو هیوادونو کې د ناټو د 100 غړو هیوادونو پوځي تمرینات پیل شول. په دغو تمریناتو کې د 900 هیوادونو شاوخوا 3000 پوځیان برخه لري. د سابر سټرایک ساتلس په نوم دغه تطبیقات په داسې حال کې پیل شوي چې ناټو تړون هڅه کوي د اروپا په ختیځ کې خپل چمتووالی لا پیاوړی کړي. دغه پوځي تمرینات به تر راتلونکو 12 ورځو پورې روان وي. په عین حال کې پولند داسې اشاره ورکړي چې غواړي په خپله خاوره کې د یو شمېر امریکایي پوځیانو حضور ته زمینه برابره کړي. تر دویمې نړۍ نړیوال جګړې وروسته جرمنی او ایتالیا عین کار کړی وو. او د اسرائیل پوز وی اسرائیلی جټ الوتکو د حماس د راکټي حمله په جواب کې په غزه کې د دې ډلې پر هدفونو گزارونه کړی دي. د اسرائیل پوز پرون ویل چې له غزه څخه اسرائیل تلش څلور توغندي وشتل سوي دي. د دې بریدونو مسؤلیت هیڅ کومې ډلې نه دی منلی. د غزه اوسیدونکو ویلي چې اسرائیلي الوتکو د حماس ډلې درې ساحې وشتلې دي.
زموږ غږله ازادي راډیو اوریددي او نورو خبرونو او خبری راپورونو د اوریدو لپاره زموږ ویب سایټ هم ګټه اخیستی شي. پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر وایي د یوې تازه سروې له مخې په افغانستان کې د زده کړو په شرایطو برابر 3.5 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته له تګ څخه پاتې دي.
متاسفانه واقعیت تلخی که ما در وزارت معارف افغانستان با او مواجه هستیم ایست که 44% از اطفال افغانستان که سن مکتب را طی می کنند محروم از مکتب هستند.
په دې اړه د یو رپورټ سربیره د پوهنې وزارت پوخانی تدریسي معین صدیق پتمن سره هم غږیدلی یو.
5 میلیونه شاګردان ښوونځي ته لاسرسی نه لري، نه 3.5. دا رقم ډېر لوړ دی او علتونه د په معارف کې د زیربنا نه موجودیت.
د افغانستان کرکټ بورډ د بنگلاديش په وړاندې 3 شل اوریزو سیالیو ته د بشپړ چمتووالي خبره کړې ده.
د سیالیو ته د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لپاره تقریبا یوه میاشت راپتی په بیلابیلو برخو کې سمینار ترسره کړی دی او د بشپړ چمتووالي سره د لوبو ډګر ته ځي.
د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وایي چې پر شمالي کوریا بندیزونه به یوازې هغه وخت لغوه شي چې د خپل اټومي پروګرام د منځوړلو په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. یو شمیر نور مسایل هم لرو. د خبرونه مو د ورځې تر 1 بجې دوام لري. را سره پاتې شئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر وایي د یوې تازه سروې له مخې په افغانستان کې د زده کړو په شرایطو برابر 3.5 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته له تګ څخه پاتې دي. میرویس بلخي د یکشنبې په ورځ له ښوونځي څخه د پاتې ماشومان د افغانستان څېړنه تر نامه لاندې د سروې د پایلو د اعلان پر مهال وویل دغو ماشومانو لویه برخه 2.2 میلیونه نجونې جوړوي. نور حال رحمت افغان راکوي چې دی غونډه تتللې وم د اوس را سره په سټډیو کې د افغان سره مهرباني.
مانه د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر وای د پوهنې وزارت او اړوندو نړیوالو ادارو د غډې نوې سروې لمخه په افغانستان کې د زده کړو په شرایطو برابر 40% ماشومان د بیلابیلو عواملو لامل خونځی ته لټک څخه پاتې دي. میرویس بلخي د یکشنبې پورز د سود سروې د پایلو د اعلان پر مهال ول له خونځی څخه د پاتې ماشومانو 8% انجونې تشکیلوي.
متاسفانه واقعیت تلخی که ما در وزارت معارف افغانستان با او مواجه هستیم ایست که به صورت نزدیک به 44% از اطفال افغانستان که سن مکتب را طی می‌کنند محروم از مکتب هستند. در حدود 3.7 میلیون کودک و 2.7 میلیونی از این دختران هست.
د پوهنې وزارت د یاد سروې وایي یاد سروې په تیریو کال کې د افغانستان د پوهنې وزارت، یونیسف، د امریکا پراختیایي ادارې او د سموایل ادارې له لوري ترسره سوې ده. په سروې کې موندل سوي چې له خپلو مینو بې ځایه کېدل، له وخت مخته ودونه، ښوونځي ته د تګ له فرصتونو باندې اغېز کړی. همداراز د ښځینه ښوونکو نشتوالی، د ښوونځیو ناکافي اسانتیاوې او ناامنۍ هغه عوامل دي چې په جنګ ځپلو سیمو کې د زده کړو د خدمتونو وړاندې کول اغېزمن کړي دي. په سروې کې دا هم راغلي چې جنسیتي تبعیض د دې لامل سوی چې په نام نه ولایتونو کندهار، هلمند، وردګ، پکتیکا، زابل او روزګان کې 15% نجونې ښوونځي ته ولاړې نسی. بلخه د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي رواني نامنې، ناوړه دودونه په لرو پرتو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ویرې، د جنسي تجاوز ترس، اختطاف او د یو شمېر نورو بېلابېلو عواملو له امله زیاتره نجونې ښوونځي ته نشي تلای. په کابل کې د کاناډا سفیر د سروې د اعلان پر مهال ویل دغه سروې به افغانستان د پوهنې بهیر پر وړاندې خنډونه هم مشخص کړي. فرانک سویست رایست وایي په افغانستان کې لومړني تعلیمات کاناډا او نړیوالو ډونرانو ته لومړیتوب لري.
Basic education in Afghanistan is a priority.
دای وای په افغانستان کې لومړنی تعلیمات کناډا او نړیوالو ډونرانو ته لومړیتوب لري. کناډا د نورو ډونرانو یونیسف او افغان حکومت له لورو پرتو سیمه کې تعلیم ته د پراخ لاسرسي لاره د خزینه خونکو زیاتوالی او د جندر له پروګرامونو نه ملاتړ کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د یونیسف استازي وای کله چې ماشومان ښوونځي ته له تګ څخه پاتې وي ناوړه استفاده ورنه کیږي او حتی د استثمار او ګمارنې له خطرونو سره مخ کیږي. بلخو د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي دغه سروې ته په پام به د پوهنې د ستونزو د حل لپاره ګامونه اوچت کړي او د سروې په رڼا کې به اړوند نړیوالو ادارو سپارښتنو ته جدي غوږ کیږدي.
ډیره زیاته مننه افغان صاحب. درنو دوستانو واموریدل چې د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر وایي د یوې تازه سروې له مخې په افغانستان کې د زده کړو په شرایطو برابر 3.1 میلیون ماشومان خونځیو ته له تګ څخه پاتې دي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د پوهنې وزارت پخوانی تدریسي معین صدیق پتمن وایي ورځ تر بلې د هغو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راځي چې له خونځیو بې برخې پاتې کیږي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس له ښاغلي پتمن سره مرکه کړې چې نوموړی په سر کې د هغو ماشومانو د شمیر په اړه غږیږي چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې له زده کړو بې برخې پاتې دي.
خبره دا ده چې زه تاسو ته یو ریفرنس درکوم چې څومره ماشومان پاتې دي. که نه د عامې روغتیا وزارت وایي چې موږ 9.5 میلیون ماشومانو ته واکسین کوو او دا ماشومان د یو کال نه تر 5 کالو پورې دي چې کال ته باید دی مکتب ته لاړ شي. که دا په تاسې په 5 تقسیم کوي نو تقریبا هر کال باید موږ 1.8 یا 9 میلیونه شاګردان په ښوونځي کې جذب کړي، واجد د شرایطو د مکتب. حال دا چې د پوهنې وزارت اعظمي ظرفیت چې دوی شاګردان جذب کړي دا 500 زره، یعنی 1.5 میلیونه. که دا عدد ته جمع کړي تعداد معنا دا ده چې موږ نیم د دې شاګردانو په 5 کلونو کې جذبولی شو، یعنی 5 میلیونه شاګردان ښوونځي ته لاسرسی نه لري، نه 3.5. دا رقم ډېر لوړ دی او علتونه د په معارف کې د زیربنا نه موجودیت، د کافي بودیجې نه موجودیت، د ښوونکو نه موجودیت، خصوصا د نجونو دپاره د یو مناسب ماحول نه موجودیت، دا د دې باعث کیږي چې ماشومان د مکتب نه پاتې شي.
دا کوم دلایل چې تاسو اشاره ورته وکړه دغه سروې هم چې شوې ده وایي چې نامنی د دې باعث شوې چې افغان ماشومان ونه شي کړلای ښوونځیو ته مراجعه وکړي؟ څه فکر کوئ دا دلیل څومره جدي او مواجه ده؟
لازمه نامنی یو دغه فاکتورونه نه دی چې د افغانستان په مشخصه جغرافیه باندې دا مسله ده، په ټوله جغرافیه باندې کوم مسله نه ده. دغه مکتب ته د نتلو کو شاګردانو شمیر په ښارونو کې موتاسي لري، په ښارونو کې خو امن دی. ښارونو کې د نامنی فاکتور په ولسوالیو کې او په لرو پرتو سیمو کې چې د طالبانو په لاس کې دي دا فاکتور عملي دی، ځکه چې هغې شاید خلک مکتب ته پرې نه دي، ولی هلته هم د زیربنا نه موجودیت دی. بل عامل چې دی نامنی وي جنگ او نامنی فرق کوي. جنگ چې دی حکومت هم کوي، اکثر ښوونځیو کې تاسو ول چې د حکومت پوسټ دی، نو هلته چې د حکومت پوسټ شاګردان مکتب ته تللی شي.
کوم شمیرې چې تاسو ورته اشاره وکړه، یعنی کوزیت هم داسې دوام کوي او هر کال په زرګونو افغان ماشومان دوی له زده کړو بې برخې کیږي، څه فکر کوئ دا په خپل د روزنې په برخه کې مونږ او تاسو ډېر یو بد حالت خواته نه روان؟
دا فوق العاده په امنیت باندې منفي تاثیر لري، د ټولنې په اجتماعي وده باندې منفي تاثیر لري، او د ټولنې په انکشاف باندې دا، په اقتصادي حالت باندې دا منفي اثر لري. او عملا مونږ او تاسو د دې اثر شاګردانو په تعداد کې ګورو چې په قندار کې تاسو 200 زره شاګردان لري، په کندوز کې 15 پیمانه لري، ولی په ننګرهار او په هرات او په بلخ کې تاسو 1 میلیون شاګردان لري، 1 میلیون.
بله،
مطلب دا چې دغه لوی ولایت خبر که زابل تلر شي د اوازه بيسي خرابه ده، که تاسو پکتیکا تلر شي د اوازه د بيسي خرابه ده، په نورستان کې په عین حالت باندې. نو دا غا عوامل دي چې یو بل تلاش ورکي او د افغاني ټولنه د فشار لاندې راولي.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو اوري د پوهنې وزارت پوخانی تدریسي معین صدیق پتمنو چې په افغانستان کې د پوهنې وضعیت باندې اندېښنې څرګندولې.
ازادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې
اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې یوسف خان زدران وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې تر راتلونکو درې ورځو پورې د ګلبهار د برېښنا سبسټیشن پرانستل شي. د برېښنا شرکت ویان وحید توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل د دغه سبسټیشن په پرانست سره به له پشت سرخ نه د برېښنا انتقالي لاین له ګلبهار او له ګلبهار نه به د احمد بیګ تپې سره وصل شي. توحیدی دا هم وویل چې دغه سبسټیشن به پروان د کاپیسا ولایت نجراب او د پنجشیر کوهستان ولسوالۍ ته برېښنا ورسوي چې یوازې په کوهستان ولسوالۍ کې به 1500 کورنۍ د برېښنا له نعمته برخمنې شي. یادونه ده چې د دغه سبسټیشن په پرانست سره به د برېښنا له درکه د دولت په عوایدو کې هم زیاتوالی راشي. د افغانستان د کرنې وزارت وایي په روان کال کې په فارا ولایت کې د هندوانو حاصلات 40% زیات شوي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې په فارا ولایت کې په 19000 هکتار ځمکه کې هندوانې کرل شوي چې له هر هکتار نه یې 30 ټنه هندوانې حاصل ترلاسه کیږي. د ښاغلي رستمی په خبره روان کال د فارا ولایت کې د هندوانو د حاصلاتو کچه 200000 ټنه وړاندوینه شوي چې ډیر حاصلات به د فارا له مرکز او پشترود خاک سفید او بکوا ولسوالۍ څخه وي. تیر کال په دغه ولایت کې په 14000 هکتار ځمکه کې هندوانې کرل شوي چې له هر هکتار نه 30 ټنه حاصلات ترلاسه شول. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي وړو 1080 افغانۍ، د بورې 50 کیلو بوجۍ 1580 افغانۍ، د وریجو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1060 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 250 افغانۍ او 1 لیټر ډیزل په 43 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ 30 پوله، یو یورو 2.5 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 4.90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 90 پوله، زر ایرانی تومانه 11 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلدارې 15.90 افغانۍ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو بهرنۍ مسله. د امریکا دفاع وزیر وایي چې پر شمالي کوریا بندیزونه به یوازې هغه وخت لاغوه شي چې د خپل اټومي پروګرام د لمنځوړلو په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. په همدې حال کې جاپان ویلي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د لمنځوړلو هدف ته د رسیدو لپاره په دفاعي برخه کې د امریکا او آسیایي متحدانو ترمنځ همکاري ډیره مهمه ده. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره راسره همدا اوس احمد تکل د پراګ له سټډیو د تکل صاحب ستړی مشي که پایلې لدینه کو چې د امریکا دفاع وزیر د متحده ایالاتو او شمالي کوریا د مشرانو د غونډې په وړاندې کومې ستونزې یادې کړې دي.
مننه اکرام صاحب، سلام تاسو او اوریدونکو ته. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د متحدو ایالاتو او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ غونډه به اسانه نه وي. ښاغلی ماتیس نن د څرګندونې کولې په سنګاپور کې د آسیا د امنیتي سرمشریزې په څنډه کې، او د څرګندونې د جاپان او جنوبي کوریا له دفاع وزیرانو سره په کتنه کې وکړې. ده وویل چې د سرمشریزې ته ورغلې لاره به کګلیچنه وي، او زیاته کړه چې د اوس لپاره به د شمالي کوریا په اړه د ملګرو ملتونو ټول مخکنی پریکړه لیکونه عملي کیږي، او پر دې هیواد بندیزونه به یوازې هغه مهال لري شي چې د اټومي بې وسلې کولو په برخه کې تایید شوي او نه راستنېدونکي ګامونه چې هماغه یعنی کوټلي ګامونه دي پورته کړي. جیم ماتیس دا څرګندونې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو په پلان شوې سرمشریزه کې د سمدستي موافقې د احتمالي عواقبو له پلوه د اندېښنو په ځواب کې کوي. په داسې حال کې چې متحدو ایالاتو د پیونګیانګ د اټومي وسلو د پروګرام د له منځه وړو په مقصد ډیپلوماسي چټکه کړې، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ناڅاپه د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د سرمشریزه به له پخواني پلان سره سم د جون په 12 نیټه په سنګاپور کې ترسره کیږي. ښاغلی ټرمپ د کیم له استازي سره په سپینه ماڼۍ کې له کتنې وروسته وویل د شمالي کوریا له مشر سره له خپلې کتنې څخه د ډیرو مثبتو نتایجو تمه لري، خو له دې اعلان څخه یوازې 8 ورځې مخکې ټرمپ ویلي وو چې د شمالي کوریا د دښمنۍ دریځ ته په پام سره له کیم سره غونډه فسخه کوي. دغه ناڅاپي پریکړې او اعلانونه دي چې اکرام صاحب هغه د اندېښنو اصلي سرچینې دي.
تکل صاحب، د امریکا او آسیایي متحدان په تیر هغه هیوادونه چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو له ګواښ څخه ویریږي، په دې برخه کې اصلا کومې اندېښنې لري او څه وایي؟
د شمالي کوریا اټومي پروګرام په نړۍ کې د امنیتی ګواښ مهمه سرچینه ګڼل کیږي، البته د ایران د اټومي پروګرام ترڅنګ، او دا ګواښ د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا له دوامدارو بندیزونو سره سره لا هم پر ځای پاتې دی. شمالي کوریا د بالستیک توغندیو په برخه کې هم ډیر پرمختګ کړی، او کارپوهان په دې باور دي چې دا توغندي د امریکا د قلمرو اصلي ځمکه، یعنی هغه مین لاند چې ورته وایي، یعنی هغه اصلي لویه برخه په نښه کولای شي. د جاپان دفاع وزیر اویتسونوري اونودیرا له ماتې سره په کتنه کې که څه هم وویل چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام بحران باید له ډیپلوماتیکې لارې حل شي، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې د هدف ته د رسیدو لپاره په دفاعي برخه کې د امریکا او په آسیا کې د امریکا د متحدانو ترمنځ همکاري په دفاعي برخه کې همکاري ډیره مهمه ده، او دا همکاري باید دوام وکړي. په جاپان کې ځینې کسان اندېښنه لري چې امریکا د شمالي کوریا له اټومي حملې د ځان د ساتنې په خاطر ښایي له شمالي کوریا سره یو فوري معامله وکړي، او په دې توګه به جاپان د دې ګواښونو په وړاندې بې دفاع او یوازې پاتې شي. البته د اوریدونکو لپاره شاید په زړه پورې وي چې پوه شي چې شمالي کوریا له 2006 کال راهیسې شپږ اټومي ازموینې کړي دي، خو سږ کال یې ناڅاپه اعلان وکړ چې نور نه غواړي خپلو ازموینو ته دوام ورکړي. په تېره مې میاشت کې شمالي کوریا ځینو بهرنیو ژورنالیستانو ته هم بلنه ورکړه چې د خپلو اټومي تاسیساتو ویجاړول وروښيي، او دا ژورنالیستان د بهرني ژورنالیستان دا صحنه له نږدې وګوري. خو له دې سره سره اکرام صاحب داسې ښکاري چې د شمالي کوریا مشران لا هم اټومي وسلې د خپلې بقا لپاره مهمې بولي، او د یو اړخیزې بې وسلې کېدو وړاندیز یې رد کړی دی.
ډیر زیات مننه تکل صاحب. درنو دوستانو، احمد تکل چې پر شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د امریکا د آسیایي متحدانو څرګندونې شریکولې. اوس هم بیرته راګرځو افغانستان ته. د سمنګان ولایتي شورا استازي شکایت کوي چې په دې ولایت کې لسګونه بابا اخونزي لا هم ودانۍ نه لري، او ځکهونکي په ګرمه هوا کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. نور حال مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه راکوي.
د سمنګان د ولایتي شورا استازي شکایت لري چې د ولایت کې څه باندې شپته ښوونځي ودانۍ نه لري، زکوره او ناسیا زده کوونکي تر خیمو لاندې زده کړې کوي. د سمنګان د ولایتي شورا مشر حاجي راز محمد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په سمنګان ولایت کې د نسبي امنیت د شتون له امله دلته هیڅ ښوونځي د زده کوونکو پر مخ نه دی بند، خو لا هم لسکونه ښوونځي ودانۍ نه لري. د سمنګان د ولایتي شورا مشر په دې اړه وویل:
ما مشکل تعمیر مکاتب داریم.
چند مکتب وجود داره او چقدر تعمیر نداره؟
در حدود 60 باب مکتب برای فعلا ما تعمیر نداریم. در خود ولایت سمنګان 60 باب مکتب ما هنوز هم که هنوز از زیر خیمه زندگی میکنیم.
د سمنګان د ولایتي شورا مشر وایي چې د ناوړه دودونو د حاکمیت لامله لا هم د سمنګان ولایت په یو شمېر سیمو کې کورنۍ خپل ځوان نجونې ښوونځي ته له ورتک څخه منع کوي، او په یو شمېر نورو سیمو کې بیا د مسلکي ښوونکو کمښت هم موجود دی. په همدې حال کې د سمنګان د والي ویاند هم د ولایت کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو نشتون تاییدوي، او وایي چې د یادې ستونزې د حل په موخه یې مرکزي دولت ته یو شمېر وړاندیزونه استولي چې هیله لري ګڼ شمېر ښوونځیو ته ډېر ژر ودانۍ جوړې شي. د سمنګان د والي ویاند صدیق عزیزي وایي چې د بې ودانۍ ښوونځیو شمېر تر هغه ډېر دی کوم چې د ولایتي شورا استازي یې ادا کړ. هغه په دې اړه وویل: پاین وخت کې د سمنګان د ښوونځیو شمېر زده کوونکي وایي چې ښوونځیو ته یې د ودانۍ د نشتون تر څنګ د هغوی بل اساسي ستونزه د څښاک د صحي اوبو نشتون دی. رخسار او سریا د ایبک ښار د فاطمه الزهرا و ناسیا ښوونځي زده کوونکي یې پاړه وای:
مکاتب ولایت سمنګان آب صحی نداره، تعمیرات هم ندارد. دولت باید به این گپا توجه کنند و زمینه را مساعد بسازد که برای مکاتب آب فراهم بسازد. آب مکتب ما قابل از مکتب صحی و قابل استفاده هم نیست. مکتب ما تعمیر داره و دیگر مکاتب نه تعمیر داره و نه آب دارد.
دا په داسې حال کې ده چې د سمنګان په ګاونډیو ولایتونو بلخ، سرپل او بغلان کې هم د معارف ریاست چارواکي ادعا کوي چې یادو سیمو کې لسکونه ښوونځي ودانۍ نه لري، او زده کوونکي تر زړو خیمو لاندې په زده کړو بوخت دي. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي راډیو، سمنګان.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان کرکټ بورډ د بنگلاديش په وړاندې دریو شلوریزو سیالیو ته د بشپړ چمتووالي خبره کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو د دغه سیالیو لپاره شاوخوا یو نیمه میاشت په بیلابیلو برخو کې تمرینات کړي، او د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو ته ښه آمادګي لري. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی نن د بنگلاديش او افغانستان ترمنځ لومړنۍ شلوریزه سیالي د افغانستان پر وخت 9 بجې ترسره شي. نورحال واصل وصال راکوي، هم د اوس سره په سټډیو کې
دی. وصال صاحب مهرباني.
ډیر مننه. سلام تاسو ته ټول اوریدونکو ته. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې، د افغانستان کرکټ بورډ وایي د بنگلاديش په وړاندې شل اوریزو سیالیو ته له هر اړخه یو پیاوړی او متوازنه لوبډله ټاکلې ده. د کرکټ بورډ ویان فرید اوتک د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې د توپ اچونې، توپ وهنې او توپ نیونې په برخه کې ښه تمرینات کړي چې نتیجه به د سیالیو پر مهال په ډاګه شي.
دغه سیالیو ته د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو تقریبا یو نیم میاشت راپدې خوا په بیلابیلو برخو کې تمرینات ترسره کړي دي او د بشپړ چمتووالي سره د لوبو ډګر ته ځي. چې وګورو زموږ تاسو سپینر سپین بولینګ هم ډېر قوي ده، فاست بولینګ مو هم ښه ده الحمدلله، او همداشان بیټنګ مو هم قوي، بیټنګ لاین شته. نو موږ به وایو چې انشاءالله افغان لوبغاړي په دغه سیالیو کې د بنګلادیش په وړاندې ښه وځلیږي.
ټاکل شوی د دوړو لوبډلو ترمنځ د دریو شلوریزو لوبو لړۍ د افغانستان په قربتوب نن د مخام پر وخت وو بجې د هندستان په دهرادون کې پیل شي. د شندو نورې لوبې به د جون میاشتې په 15مه او 20مه نیټه د دوړو لوبډلو ترمنځ ترسره شي. افغانستان او بنگلاديش کرام صاحب له دې وړاندې یو ځل په شلوریزو لوبه کې سره مخامخ شوي چې افغانستان پکې ماته خوړلې ده، خو افغان لوبډلې بیا له دغه سیالۍ وړاندې په یو تمریناتي لوبکه البته د افغانستان الف لوبډلې بنگلاديش ته د تیرې شنبې په شپه په 2 وکټو ماته ورکړه. خو افغان لوبډله بیا د واتیا امتیازونو سره د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندۍ کې اتم، او بنگلاديش بیا د 15 امتیازونو سره له سریلانکا وروسته په لسم ځای کې ده. له دې وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزي ازادي راډیو ته ویلي چې له بنگلاديش سره د دې سیالیو ګټل په نړیواله کچه د کرکټ د تم غوره ټیم په توګه د پاتې کېدلو او د شلوریزو لوبو د راتلونکي جام د مسابقو دوهم پړاو ته د تللو لپاره خورا مهم دي. په ورته وخت کې یو شمیر کرکټ پوهان لاغه ډلې جاوید حمیم کاکړ وایي ک د توپچونکو ترڅنګ افغان توپهونکو هم خپل مسولیت په خطو غدا کړي، نو لری بنوي چې افغانستان په دغه سیریز کې بنگلاديش ته ماتې ورکړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
او اوس هم د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو ته اجمل تورمان کتنه کړي په ګډه اورو.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې هم د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په اړه یو شمیر لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. دنیا خپلواک ورسپانې په دې اړه په خپل سره مخاله کې لیکلي، حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خلکو سیاسي ګوندونو او جریانونو غوښتنو او د انتخاباتو د څار د بنسټونو اندېښنو ته په نه پاملرنې سره د انتخاباتو بهیر په مشکوک ډول پر مخ وړي. په سر مخاله کې راغلي اوس پوښتنه دا ده چې روان وضعیت ته په کتو سره به د میزان د میاشتې د 28مې نیټې د انتخاباتو برخلیک څه وي. د ورځپاڼې په باور دا شان انتخابات چې حکومت او کمیسیون یې غوښتونکي دي، نه یوازې دا چې د روان بحران د واري لار نه ده، بلکې د بل لوی بحران رامنځته کولو ته زمینه برابروي. انیس دولتي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي، د انتخاباتو د بهیر په وړاندې باید ملي لیدلوری موجود وي. په مطلب کې وړاندې راغلي د رای ورکوونکو نوملړ 500 میلیونو کسانو ته نږدې شوی، او دا ښیي چې انتخابات د یو دموکراتیک ارزښت په توګه د خلکو اعتماد خپلولی شي. د مطلب د لیکونکي په باور که څه هم د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د روان بهیر په اړه انتقادونه موجود دي، خو په خبره دا په کمیسیون پورې اړه لري چې په خپل کار سره څرنګه دغه انتقادونه لرې کولی او د خلکو قناعت ترلاسه کولی شي. په مطلب کې راغلی چې خلک له کمیسیون او سیاسي جریانونو او ګوندونو غواړي چې د ستونزو د هواري په هدف خبرې او مشورې وکړي. اطلاعات تر اوسه خپلواکې ورځپاڼې هم د موضوع په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي دي. ورځپاڼې لیکي تر اوسه حکومت د انتخاباتو د بهیر په پیاوړي کولو کې ناهیلي کوونکی رول لوبولی دی. ورځپاڼې وړاندې لیکلي امنیت د انتخابات په وړاندې یو جدي ګواښ دی، او تر دې مهم بیا له کمیسیون سره سیاسي چلند کول دي چې دا لا هم روان دي. د سرمقل لیکونکو باور پرته له شکه چې دا انتخابات لا پیچلي کولی شي. ویسا خپلواکی ورځپاڼې د موضوع په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، د انتخاباتو پایلې چې هر څنګه وي وی به، خو د انتخاباتي کمپاین پر مهال تر ډیره ملي شعارونه تاوده شي، د ملي ګټو د دفاع ژمنې تازه شي او د ولس اصلي دردونه یادېږي. په سر مقاله کې راغلي، اوس یو ځل بیا د ولس رایې ته اړتیا ده، نو طبیعي ده چې باید د پردیو چاکران بیرته د هیواد او ولس د دفاع خبرې وکړي، په خپل اصلي څیره ملي نقاب راکش کړي او دغه شان د اصولو، وړتیاو، خدمتونو او ټولنې د ارزښتونو شعارونه بدرګه کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو واورې، وخت 12:13 شوې. زموږ د نیم ساعته خبري خپرونه هم دلته پای ته رسیږي. صالح محمد صالح د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. لاغې نه وروسته نور بس تهونیزه خبرونه لرو چې حدیث پردیس به وړاندې کی. تر بیا د الله پامان.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي چې شاوخوا 3 میلیونه اولکه افغان ماشومان ښوونځیو ته نسي تلی. یونیسف وایي دغه شمیر افغان ماشومان د جګړو، بېوزلۍ او لنجونو سره د تبعیض له کبله له ښوونځیو محروم سوي دي. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله په خپل تازه راپور کې وایي چې په افغانستان کې په وروستۍ میلادي میاشت کې د وژل سویو او ټپیانو شمیر 1500 کسانو ته رسیدلی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د افغانستان پر وخت د ماښام پر 2 بجو له بنګله دیش سره مسابقه لري. دواړه هیوادونه به په هندستان کې په خپلو کې 3 شل اوره مسابقه کوي. د امریکا دفاع وزیر وایي شمالي کوریا ته به تر هغو امتیاز ورنکړل سي چې له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې د تصفیې لپاره څرګند ګامونه اخیستي نه وي. جیمس ماتیس نن د جنوبي کوریا او جاپان له دفاع وزیرانو سره په سنگاپور کې دا خبره وکړه. پرون په پولند او د بالتیک حوزې په نورو هیوادونو کې د ناټو د 2 غړو هیوادونو پوځي تمرینات پیل شول. په دغو تمریناتو کې د 900 هیوادونو شاوخوا 3000 پوځیان برخه لري. او د اسرائیل پوځ وایي اسرائیلي جټ الوتکو د حماس د راکټي حملو په ځواب کې په غزه کې د دې ډلې پر هدفونو گزارونه کړي دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بحث یا شکست سکوت اونیز خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته زه محمد حدیث پردیس درامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. خبرونه مو تر 1 بجې پورې ده او په ژوندۍ بڼه ده. تاسو قدر منوریدونکو هم کولای شئ چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړئ. لکه څنګه چې پوهیږئ د نور بحث یا شکست سکوت خبرونه هغه افغان مرمنو ته ځانګړې شوې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري. موږ د اونۍ په جریان کې هم یو شمېره فعالوي چې کچیرته دوی له ستونزو سره مخ کیږي موږ سره د تماس ونیسي تر څو اړوند مراجعو ته د دوی غږ ورسوو. او اوس مو هم 2 شمېرې فعال دي: 0725550990405030. په نننۍ خپرونه کې مو مېلمنې ته هم بلنه ورکړي. زموږ نننۍ مېلمنه مدني فعاله د ښځو د برخې فعاله شمسیه سعادت په خبرونه کې را سره شته. سعادت صاحب خبرونه ته خراغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بارز سلام و حرمت خدمت شما جناب پردیس صاحب و همچنان شنونده های عزیز رادیو صدای آزادی. امیدوار هستم که طاعت عبادت همه ما شما به دربار خداوند بزرگ قبول و مقبول بگردم. به امیدواری برنامه امروز شروع.
تشکر سعادت صاحب. در رابطه با در نخست اگر بگوین که شما در این بخش دادخواهی زنان فعال بودین، مشکلات عمده از نظر شما چی است در افغانستان که زنان افغان در رسیدن به عدالت و یا دسترسی به عدالت مشکلات عمدهشان از نظر شما چی است؟
خب در قسمت ای که مشکلات عمده در راستای دسترسی زنان به حقوق و یا مسائل حقوقی، مشکلات البته برمیگرده به اول به خود چارچوب و ساختار سیاسی یا ساختار اجتماعی خود جامعه افغانستان. شما در نظر بگیرین جامعه افغانستان یک جامعه تقریبا مردسالار هست و در جامعه مردسالار زنها بسیار به حد اقل دسترسی فرق نمیکنه. این مورد به تنها مسائل حقوقی نیست، در مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، حتی بهداشتی و اینا هم به چالش مواجه هستند. بنابراین زمانی که ساختارهای مردسالارانه باشه، در اینجا دسترسی زنها به حقوق مخصوصا به عدالت و مسائل حقوقی بسیار کم رنگ میباشه. در اینجا عمده ترین مسئله ای که وجود داره است که زنا در قسمت اول نمیتونه بفهمه که آیا حقوق ما پایمال شده یا نه. یک مسئله بسیار عمده است. وقتی یک زن خودش درک ایده نداشته باشه که حقوق ما پایمال شده، آیا ما چگونه بتونم به عدالت دسترسی پیدا بکنم، این خودش چالش عمده است فراروی که زنا بتونه به حقوقشون برسه، یا مسائل مربوط به عدالت را یا مسائل مربوط به حقوق اساسی یک شخص را نمونه درک بکنه. بنابراین زنا در قسمت اول در اینجا به چالش مواجه میشه. بعد از او حتی اگر اینا او درک را هم پیدا بکنن، لذا ساختارهای حقوقی، ساختارهای سیاسی طوری تنظیم شده که زنا کمتر بتونن به او دسترسی پیدا بکنن. به گونه مثال، هرچند در این اواخر نسبتاً بگویم فعالیت های دولت نسبتاً خوبتر شده، سالانوال های زن فعلا در لوی سالانوالی کار میکنن، در سالانوالی های مختلف کار میکنن، اما باز هم یک زن وقتی میخواد که برای خودش دادخواهی بکنه، به دادگاه یا به محکمه مراجعه بکنه، او از همه مهمتر با یک قاضی مرد مواجه هست، با یک وکیل مدافع مرد مواجه هست، با یک سالانوال مرد مواجه هست که بسیار چالش عمده است. ببینین زمانی که قانون را مرد تفسیر میکنه، قانون را مرد اجرا میکنه و قانون را حتی به خاطر اجرا شدنش هم مرد تقاضا میکنه، اینجا شما تقاضای زیر نداشته باشین که زنها بتونه دسترسی مستقیم به حقوقشان داشته باشه. لذا این فرایند برمیگرده به اینکه ما چقدر ساختارهای مردانه در جامعه حکم فرما هست و این ساختارها چگونه شکل میگیره و در فرایند شکل گیری و اجرای زنها چقدر نقش می داشته باشه.
و فکر نمیکنین که یک سلسله مشکلات برمیگرده به اینکه مسئله ظرفیت هم است؟ مثلا شما پیش اشاره کردین که 93 یا 4 سالانوال سالانوالای زن استخدام شدن، اگر باشن و ظرفیت موجود باشه، فکر نمی کنین که نمی مسئله قابل تغییر است؟
در بلند مدت اگر ما بتونیم روی ازی کار بکنیم، امکان داره قابل تغییر باشه. بله، هیچ چیز ناممکن نیست، این قابل تغییر هست، ولی در حالت فعلی یا زمان حال ما ایرم اصلا بر ما قابل قبول نیست. به دلیل ازی که گفتم وقتی در توشیح قوانین بیشتر مردها دخیل هستن، در اجرای قوانین مردها دخیل هستن، یعنی ساختارهای حقوقی و ساختارهای عدالتی کاملا مردسالانه باشه، شما تقاضای زیر نداشته باشین که زنا واقعا مثل یک مرد دسترسی به عدالت و حقوق داشته باشه. اینا در اگر ما ایرم همه تو دیده بریم، در هر فرایند بعدیش به چالش مواجه میشه. درست است مثلا این خانم هایی که فعلا به عنوان سارانوال آمدن در چارچوب حقوقی افغانستان جابجا شده، اینا کاملا تازه کار هستن، اینا نمیتونن او صلاحیت فعلی را که مثلا سارانوال های با تجربه مرد که چندین سال در سارانوالی کار کردن، در محکمه کار کردن، اینا نمیتونن به او دسترسی داشته باشن، چون اینا تازه کار هستن، جدید هستن. به اون خاطر ما گفتم میتونیم که هنوز هم دسترسی حقوقی زنها به عدالت بسیار کم هست، بسیار در سطح پایینش قرار داره، و اگر ظرفیت سازی شه و امکان داره که این حالت تغییر بکنه و ما نسبتاً از این وضعیت به سطح بالاترش ارتقا پیدا بکنیم.
و مسئله آگاهی عامه را گرچه شما در صحبت‌های خود یکم اشاره کردین، چقدر مهم است و فکر میکنین که دمی حدود دمی اواخر دهه اخیر در رابطه با آگاهی عامه کاری که لازم بود باید میشد شده در رابطه با آگاهی زنان در موارد مختلف، مشخصا در رابطه با می حقوق دسترسی حقوق؟
تا آنجا که در کلان شهرهای افغانستان گفته میتونم که ای آگاهی ها کم کم وجود داره، اما اینا قناعت بخش نیست. چرا قناعت بخش نیست؟ با مزرد
خواهش میکنم. پس به شما برمیگردیم. یک شنونده اگر باشه یا اوریدون که لرو، سلام، ستری مشه، خبروان تخراغ لی لدوی سرم واری که پریش و قدرمون اوریدون کو 0-99-40-15-30 0-99-25-50 داشمیره مفعله دیر اصرا کولشی تماس ونی سی اوریدون که لرو، سلام، ستری مشه، خبروان تخراغ لی.
سلامونه نیکی هیله احترامات جناب پردیس صاحب تا او محترم ملمنه سادات صاحب تا او تخنیکر رامین کاکر تا او در رادیو ترسنگ ناستو درنو نزول و ابرجن کو ته هیله کوم چرو غف جوړوای.
وعلیکم السلام تنگیوال صاحب، خبرون تخرق لی مهربانی او کورور
ډیر زیات مننه محترم پردیس صاحب. نو پسنه غواړم رادیو می ته کړی نه دا نو تلاره در رادیو ته موضوع لستر تر ښانه کړو چې پټو شم.
زمونږ په نننۍ خبرونه کې د خزو د برخې فعاله شمسیا سعادت را سره ملمنه ده، او له دوی سره لکه څنګه چې پویږي په دغه خبرونه هم د مسلې ته ځانګړې شوی عدالت د لاسرسي په برخه کې د افغان مرمنو چې دوی کوم ستونزو سره مخ دي په دې مسله سره غږیږو که کوم پوښتنه لري نو مهرباني وکړه.
مننه، واقعا ډېر موضوع او ډېره ښایسته. له محترمې سعادت سره زما دا پوښتنه ده چې تر اوسه دوی خو دا کار پیل کړی کنه، دا خو زمونږ بکا د دغه لپاره کوي. نو دوی ستونزې لیدلی او کنه، او که ستونزې لیدلی وي کومې ستونزې چې دا مثال یا پ هغه شوي ستونزې لیدلی که نه، دغه پوښتنه هیله کوم چې ساده صبر ته ځواب را.
بله، شنونده دیگر هم میگیریم. سوال از جا بود که چقدر با مشکل مواجه شدین وقتی که کار میکنده ای هسته. بله سلام، ستړی مشی خبرونه ته خراغلی.
سلام
پردیس
صاحب،
تاسو ته
د ډیرو ټولو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. افریده کې چرته راغو جوړ وي خبرونه به مخفل کړی.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړه نوم دی راته وایې کوم ځای نه د تماس نیولای ورور.
مننه کوم، دا خو تاسو ته همیشنه ګډونوال مو نرمر جان ډیرک د خپل تماس کې ما قربان شم. ډیر ښه مو زموږ انتخاب کړی دا چې زه به هم راشم په دې موضوع د سره خبرې وکم. موږ وینو چې دا ستونزه خصوصا په افغانستان کې ولو کډیره ده، خو په دې اندازه دومره ویلې شم چې کچرته یا ونه څړل شي هغه د سیا پاتې شي د خصوصې ستونزې نورې هم را پیدا کوي کنه. که چېرته ترولې پیوه د سیا باندې کار هلته د سیا د وسیله مچ یا دغه کوم جرم کوونکي کسان چې جرم یې کړی وي په دې باندې څومره کار هغه غختلې دی جیل کړلی دی. که چېرته دغه د سیا وتړل شي او دغه په شي نو پاینده که باغه کومه د سیا چې څړل کیږي پاکې د ستونزې نه رامنځته کیږي. څنګه درته ووایم پردې صاحب، غفمې درځي پردې صاحب.
بله بله بله، ستاسو غږ موږ لرو.
که چېرته موږ اوس پوسنه حالت کې وګورو چې یوه د سیا که چېرته اوړل کیږي په ترنوالۍ کې، نو هغه د سیا نه باید د لږ ټیم ووځي. که درته ترنوال درته وایي چې مثال موږ دغه د سیا چړو، خو بل خصوص هغه د سیا ته دی دغسې توجه نه شي، او بل دغه چې کوم جرم باندې ول شي هغه ځینې ځینې په حالات کې هغه چې ډېر جرمي کړی وي هغه ته باید په قانون کې چې کومه سزا ټاکل شي باید په قانون سره مطابق ټاکل شي. زه درته وایم پارتي صاحب چې ستونزې چې دي په افغانستان کې بلیج جرمونه یو د نورو ستونزې چې ترسره کېږي په فاجلانه توګه دغه دوسیې وتړل شي کې کوم ستونزې.
مننه زیرک صاحب، خوست نه تماس نیولی و ورزو یو بل اوریدونکی به هم راواخلو. سلام، مهرباني وکړئ خبرون ته ښه راغلی.
سلام علیکم، د ازاده اوریدونکو کارکونکو ته ټولو ته زنه سلامونه وایم، او ښاغلی میلمانه ته هم سلام وایم.
مننه کوم، مهرباني وکړئ ورور کوم ځای نه مو تماس نیولی نوم مو راته ووایئ او پوښتنه که لرئ مطرح کوئ که خپل نظر سره شریکوئ.
مننه، خیر اوسې. نوم مې محمد شفیق دی، د کابل نه تاسو سره تماس یم. د اوسني حالات کې یو دغسې د مېرمنې دومره غټې ستونزو سره مخامخ دي چې حد نه خطا ډېرې غټې ستونزو سره مخامخ دي، ځکه چې اوس په خارو کې چې دي او دغلته خو ټول خلک ورته فکر وي، هر څه ورته وي، او نن سبا د اطرافو خوا ته هېڅ بېخي د مېرمن ته هېڅ بېخي توجه نه ده شوې، هېڅ بېخي توجه نه ورته کېږي. خلک هېڅ بېخي او پوښتنه هم نه کوي چې د مېرمنو په هکله، نو په اطرافو کې د مېرمن سره ډېر زیاته ډېر ظلم ورسره کېږي. نو زه دولت نه دا هیله کوم چې مسد
بله ډېره مننه کوم محمد شفیق خان کابل نه تماس نیولی و یو بل اوریدونکی به هم ښه. بله، پوښتنې د مهرباني وکړئ میرمن شمسیه، دغه کوم پوښتنې چې مطرح شوې کوم یادش کړي وي په دې رابطه باندې وضاحت ورکړئ، او ځواب یو دوه پوښتنې مشخصا تاسو ته راجې وي چې خپل په کار مشکلات سره مخامخ یاستئ به بحثی دم وقت میره بند.
خب در راستایی که خودم به چی مشکلات مواجه شدیم، این موضوعات است که واقعا زمانه که انسان ها به مکه، خصوصا خانم ها به مکه مراجعه میکنم، اولا برخورد خود سیستم یا گفتم پیشرم گفتم که مرسالانه هست بسیار اما جور یا فضا را طور ایجاد میکنه که آدم احساس میکنه که در اینجا من واقعا جنس دوم هستم. بعد از او برخورد کارمندها، کارمندهایی که در سارنوالی ها وجود داره، کارمندهایی که در محاکم وجود داره، اینا خودش طور فضا را به انسان تلقین میکنه، فضا را به انسان میفهمانه که جایت بر اینجا بر تو اینجا نیست. من شخصا چند ماه به عنوان وکیل مدافع هم کار کردم، در اینجا واقعا وقتی با سارنوال ها در مواجه متوجه میشه خیلی به مشکل برمیخوره. وقتی حتی ما فقط مجبور هستیم که بیایم از وکیل های موکلین ما زن باشه. اگر موکلین ما مرد باشه، مردها اصلا اعتماد کرده نمیتونه. بنابراین قسمت حقوقی وقتی ما کار میکنیم این مشکل هست. ولی از طرف دیگه زمانی که ما یک خانم خودش می به وکیل های مرد مراجعه میکنه یا ای که اینا من به سالنوال های مرد مراجعه میکنه، در اینجا باز هم برخورد دوگانه وجود داره. همو فضا قسم عیار میشه که زنها کمترین اختیار را نسبت به اینکه حتی بعضی وقتا اتو دیده میشه که جرم ها تقریبا بالای زنا قبولانده میشه، یا مثلا اتهام اینا یک حالت قرار میگیرن که از خود دفاع کردن نمیتونه، حتی وکیل مدافعش هم در اینجا بسیار چالش مواجه میشه. اینا مشکلاتی هست که در راستای حقوقی فعلا وجود داره که انشاءالله با می سر کار شدن چند خانمی که فعلا رفتن در سرانوالی و اینا مقرر شدن این مشکلات از بین خواهد رفت. اما قسمی که محمد شفیق خان گفتن راست میگن، در شهر کابل یا در شهرهای بزرگ افغانستان مشکلات اندک اندک، البته بسیار طی مراحلش بطی هست، کند هست، اما در اطراف افغانستان این مشکلات به قدر زیاد هست که انسان یعنی میمونه که باید چیکار بکنم. دلیلش چی است؟ دلیل عمده ازی است که اما آگاهی را که پیشتر گفتم اصلا وجود نداره. وقتی یک خانمی که یا یک زنی که نفهمم ما چی حق دارم، حق ما در جامعه چی است، حق ما در قبال شوهرم چی است، حق ما در قبال فرزندهایم چی است، حق ما در دستگاه حکومت یا دستگاه سیاسی چی است، پس این خانم به نظر شما چگونه از حق خود دفاع بکنه یا چگونه بخواد که دسترسی پیدا بکنه به مسائل حقوقی. بنان در این قسمت زنها بسیار آسیب پذیر هستند، زنها بسیار با مشکل مواجه هستند، با چالش مواجه هستند که در صورتی که کار صورت نگیره و وضع خانم ها در اطراف افغانستان در قرا و قصبات افغانستان به همین منوال ادامه پیدا بکنه، اید شما باور داشته باشین که در 50 سال آینده هم زنای اطراف به حقوق اولی خودشان دسترسی پیدا کرده نمیتونن، چه برسه به اینکه به محاکم دسترسی پیدا بکنه یا سرانوالی ها و یا جاهای دیگه.
بله، یک سوال شنونده دیگه ما که از خوست تماس گرفته بود گفت که دوسیه وقتی بررسی نمیشه یا به یک شکل فرهنگ مافیت وجود داره، خود ازی باعث ازی نمیشه که دیگه هم یعنی خشونت علیه زن و ترویج فساد کمک بکنه این مسئله؟
دقیقاً یک چیز، یک امر بدیهی هست. وقتی که شما در نظر بگیرین یک خانم یا یک طفل خردسال دختر زمانی که مورد تجاوز قرار میگیره، اما متجاوزین به دلیل جنگ سالار بودن، به دلیل از اینکه زورمند هستن، به دلیل از اینکه افراد مسلح هستن یا به شکل از اشکال اینا قدرت دارن، وقتی این دوسیه همین تو ساکت باقی میمونه یا مسکوت میمونه، اینجا دیگه هیچ امیدی وجود نداره که زنهای بدی بخوایم دادخواهی بکنه یا بیایم مثلا اتهامی که این میخواد بالای کسی دیگه وارد بکنه یا جرمی که کسی دیگه سر از انجام داده یا تجاوز کرده بالای زی یا هر به شکل از اشکال حقوق زیر پایمال کرده، در اینجا این شخص نمیتونه جرأت بکنه. به دلیل چی؟ ببینین گفتم پیشتر ساختار جامعه طوری هست که حتما زنها مقصر شمرده میشه. مثلا شخص مورد تجاوز قرار گرفته، ما موارد مختلفش داشتیم در ساحات مختلف افغانستان، در شهر کابل، در شهرهای بزرگ و همچنین در قرا و قصبات. یک دختر مورد تجاوز قرار گرفته، به جای از اینکه بپردازن محاکم، به جای از اینکه سرانوالی ها بپردازن که بیاین مجرم را دستگیر بکنن یا مجرم به سرانوالی و محکمه بکشونن، اینا میاین بر این تاکید میکنن که خب اگر این دختر خانم یا اگر این زن مشکل از خود نمیداشت چنین واقعی رخ نمیداد. بنان دوباره محکوم اصلی می خانم میشه. و حالا اگر کسی به محکمه مراجعه میکنه، به سرانوالی مراجعه میکنه و دوسیه از اینا ساکت باقی میمونه، ایده دیگه ما توقع نمی داشته باشیم که از این به بعد زن بیایه به محکمه مراجعه بکنه و حقی که پایمال شده را او را بخوایم احقاق بکنه یا به دست بیاره.
بله، دیر من نکم تاست بیر ترا گرزو 0909-609-006 میره دونه پجیریان که فالوی حقا میرمانی چی سونسی لری پادلی و قضایی بنسوشنو که کولیشی لمنگ سر تماسو نیسی و سورزو یو دمار اخلو دمی و روز تبیر تخبل بحث سیده مورکو.
په هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
د هم ستړي مشایخ پرونه تخراخلی ل ننګرهار څخه اوریدونکې په لاین کې لرو. سلام ستړي مشایخ پرونه تخراخلی.
سلام علیکم ورستاسو استاد دراډو اوریدونکو کارکونکو ته تاسو ته غوښمنه ته سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، خبرونې ته ښه راغلی. مهرباني وکړه ورور، نوم دې مراته ووایا او که پوښتنه لرې خپل نظر لرې را سره شریک.
اجه محسن مالو دین راهار نو تاسو مله نه دا پوښتنه ده چې دا په سمته شمال ولایتو کې زیاتره د خوشحالت خزو فرانه ظلمونه او جاتی چانه پوجا او سي چانه غونه وتی اما د دوه څه ولنه چې دل کې جو ته دا قانون کې دا خاص غریبانو باندې امریکایي د زوربندان چې دوه نو قانون امریکایي او تر سروال ته زیاده اوس در الله زر شو زر نه امریکای ډالر نه واجب تا وای زتا ته دا کار کوم په غیر قانوني توګه ته ډالر ورکه کار وته کی کنه ورکه در تا کار نه کی او غریبي په څنډه زندان تا کی په پروت یا نه چې بچار وخت پر پروت پږي
او که ډالر ری چې ورې کی چې نه سبا ورکه کنه
که ډالر ری ور دې که ډالر خو چې ور کی بیا خو ته پوي چې دا غته ورته و چې دروغ هم در ترخیا کی او که ډالر ورته ور نه کی در نه واړي ښکارا سرمال در ته وای چې نمره پیسې را کوي کار ته کوم کنه را کوي نو در ته کوم بس دغه پسا ډیر زیات او سرمالان او کاجان خو دې چې قران او حدیثو بلار نه په خبره جات بیا مر شو ته ډالر خو دا خو کار نه دا غندا ولا
ټول یعنی یو استثناء شته پکې بیا هم ډیر مننه کوم ورور ننګرهار نه تماس نیولای وو پښتنه تاسو زموږ ملمنی یاداش کړه جواب ورکې بل اوریدونکې نشته را سره مهرباني وکړئ سادات صاحب د اوریدونکې پښتنه لرله ورته جواب ورکې
امی قسمه کې آقای محترم از ننګرهار فرمودن کې خوشونت ها مخصوصا در سمت شمال گفتن زیاد هست و متاسفانه قانون بالای غریبا اعمال میشه و در محاکم و سرانوالی ها از اینا رشوت اخذ میشه. فسادی که فعلا در قوه قضاییه افغانستان متاسفانه و بسیار زیاد بگویم متاسفانه وجود داره، باز هم این فضا را طور ساخته که قانون مجبور هست که بالای کسایی که زورمند نیستن یا کسایی که فاقد پشتوانه سیاسی یا اجتماعی هستن بالای از اینا اعمال شوه. متاسفانه کسایی که زور دارن، کسایی که مثلا از زر و تزویر اینا استفاده میکنن، اینا اندک اندک دارن معاف میشن از سیستم قضایی افغانستان و این یک چالش بسیار بزرگ هست، یک چالش هست که اگر به می منوال این راه ادامه پیدا بکنه خشونتی که فعلا وجود داره ما شاهد از این خود بودیم که این به چند و چند و چند ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین اینجا یک راهکار میتونه وجود داشته باشه که ما بخوایم از این جلوگیری بکنیم. در قسمت اول مردم باید خودشون اندک اندک آگاهی خود را بلند ببرن. معلمینی که در سطح مکاتب تدریس میکنن برای شاگردا، برای اینا حقوق حداقل یک بخشی از حقوق اساسی شاگردا را که مثلا کسی حق نداره که حق تعلیم را از اینا بگیره، کسی حق نداره که حق زندگی کردن را از اینا بگیره، کسی حق نداره که به خانه از اینا تعرض بکنه، اینا را اگر از اوایل به شاگردا تدریس بکنه حداقل اگر این شاگردان نتونن به پانتون را پیدا بکنن در تا سنف 12 هم میتونن بسیار خوب از حقوق اولیه و اساسی خود آگاهی پیدا بکنن که کمک میکنه تا ما بعدها حقوق را برای شهروندانی که زورمند هستن به اینا واگذار نکنیم. اگر ما از حقوق خود آگاهی نداشته باشیم این مطمئن باشین که هر زورمند هر چیز را به عنوان حقوق بالای ما اجبار میکنه و بالای ما میقبولانه و خودشان از مجازاتی که باید نصیبشان شود از اون بری میشن یا مبرا میشن. بنابراین در کل ما گفته میتونیم که آگاهی دهی در زمانی که صورت بگیره این میتونه حتی جلوی فساد را بگیره و میتونه از فسادی که فعلا در دستگاه حاکمه قضایی وجود داره از این جلوگیری بکنه و حداقل هر انسان خودش مسئولیت ایده داره که این در فساد شریک نشه. اگر یک شخص یک سرانوال میای از یک متهم تقاضای پول میکنه، این شخص باید پول نده. به خاطر چی؟ سرانوال از دولت معاش میگیره، ای فقط به خاطر دفع اتهام به وکیل مدافع میتونه بر اساس قرارداد پول پرداخت بکنه که این یک امر رایج هست، ولی هیچ وقت نباید به سرانوال ها پول داده شه به خاطر از اینکه گفتم وظیفه قانونیشان هست که باید در مقابل حقوقی که از دولت میگیرن این وظیفه را انجام بدن. اگر ما هم به عنوان متهم بیایم به سرانوال ها رشوت بپردازیم، با اینا در فساد شریک باشیم، اینا مطمئن باشیم که حتما فسادی که فعلا وجود داره از بیشتر خواهد شد و هیچ وقت ما تقاضای زیر نخواهد داشتیم و زمان که ما بیایم یک سیستم حقوقی شفاف و صاف را در افغانستان پیدا بکنیم که اونجا از خشونت جلوگیری شه و غریب‌ها هم مثل سایر دیگر از مردم بتونن راحت در مقابل حقوق پاسخگو باشه.
بله اوریدونکو لرو دوی برا واخلو. عابد صاحب را سره تماس نیولای. سلام سړی مو شیخ پروانه ته خراغلی.
علیکم سلام، خوب هستید؟ که اطمینان دارید راځم خدمت کوم
به همه شنوندگان عزیز. وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید. نو بیت سیب
زنده باشی. یک سوال نشون از امام شما مفتی که یعنی قانون قضایی که اصلا سایمات میکنند تیش در یک کاری که خیلی مفتی نبود تا کاری که برزی و خدر قیدی و خدر اینکه دروشه سوال در او زندانی هست در زندان هم هست حقوق بشر هم بزن دوتا زده بودش یه سپایش میده هست آلم خودش هست او نه حقوق بشر که من حقوق بشر هست او نه ای دیگه مده هست که حقوق بشر سر ما حقوق بشر من اینکه دو صورت زن روان زور تحقیق او یا در اینکه محکمه که از باز زور محکمه نگران و چکاره نبود ولی پی دوسی هم شش هفت نام شکل زندان اصلا در این چیزم بال نمیده که زندانی است اما
خب.
این کس جواب زن نداره که حقوق زنا بود و زنا که این کسی که ما این کار رو کنده بال زنا
شما
که برای سلمت کنه باید
بله تلفن قطع نکنین سوال گرفتین اگر خب میشه که چون صدایتان قطع وصل شد کوتاه بگوین که مشکل گفتین تا جایی که ما فهمیدم گفتین که یک کدام قضیه بوده که زیاد هم جدی نبوده اما هنوز نه حقوق بشر و کسی صدای خود بلند نکرده دقیقاً این قضیه چی بوده بفرمایین یکم توضیح بدین.
قضیه مشکل بود که در موضوع قضیه که به طرف سلا بگیرستم به اصید اصده بود دیگه نفر پایمایش مهده رو بازی را همی اوزه بودا بود به اندازه شخص را دیست پایش مهده جا اونا حال در زندان افتاده حقوق به حقوق بشر رسول به زور رو باش تحصیل کرده بود تا داله بود به یک کارا به یک کارا را باز بگرد اونا اون دیده اکشم در اون کارا را کرده او که
تشکر
او کس نه او فایده که تکی حقوق بشر به یک محکمه کنند اول سر میدیم یه قید رو بگیم یه نفر فیسا بدید یا خلاص.
تشکر تشکر برادر عزیز سوالشان شکایت داشتن از یک تماس دیگر هم ببخشین میگیریم تماس اخری برنامه. سلام سری مشه میربانی خبرون تخراغلی
تاسستا سوریدون کتا حتاکن دکابل
مهربانی وکاو تک صاحب خبرونه ته خراغلی
تاسو ستړي مشي دا ما سوال ده خو خي خبري وکړي ولی چې مثلا د یو سارنوال مخه چې دولت و نشي نیولای چې دغه د رشوت مخه ونیسي دغه د فساد اداري مخه ونیسي او سارنوال هم خو موس ډیرو چېګو که دی ده غریب و خلق و ولک با داد و فریاد بیشه سرانوالم ناوری و خبر داده که دولتی اونی نیسین و ملت بیچاره بچه ده غوی چه خیده یو زکیم کار بنده او مانه سرانوال رشپت ولی نوزب مجبوره و مکلفیم چه رشپت باور کم خپل کار رو پا مخبیم زبا نترسو ناسیم چه تو درگه چه در پرنکم یا زده پا زده که ده تا حق داری و نکم خلاص باشم پا هر سنگ چی خلاص خو نخلاصیگی کار خو نخلاصیگی ده دی مخه ولی دولت ننیسی ولی دولت تا ده سیو توسیه نکی چی دولت باید ده دی فساد مخه و نیسی ملت خو بیچاره ملت ده غریب خالب خو یسی چه ده دی مخه و ننیسی او زورواکانی خو نخه چی دی پل زورون و هی اخپل مشکلاتون ایجاده ای مملکت هم طول ده بحران سر برابر کرد.
بله مننه که موتک سیب سخت پختنه یاداش کرد زواب بدرته در که مربانه او که سادت سیب
در قسمت که آبجان از غزنی فرمودن که کسی در زندان هست و اینا شکنجه شده باید خدمت شما عرض بکنم که شکنجه از مراحل اولیه که یک متهم دستگیر میشه یا توقیف میشه به نظارت خانه برده میشه بعدش هم ای آدم به هر شکل اول خب شکنجه کاملا غیر قانونی هست به لحاظ کنوانسین های حقوقی که وجود داره کنوانسین حقوقی حقوق بشر و سایر کنوانسین هایی که در رابطه با متهم و مجرم آمده در هر مرحله از ای که گفتم از توقیف گرفته تا آخرین مرحله را هیچ کس حق نداره که یک متهم را شکنجه بکنه به خاطر چی متهم تا زمانی که جرمش به اثبات نرسیده این شخص برای ذمه هست یعنی کاملا ابرا دارم و مجرم یا گناهکار گفته نمیشه ولی زمانی که محکمه بالای حکم صادر میکنه او زمان است که محکوم میشه و در هیچ حالت حتی از لحظه بله. اول که دستگیر میشه تا لحظه‌ای که به زندان میره از زندان تا آخر مرحله که محکومیت خواسته پرینه میکنه تا او زمان حق نداره که کسی را شکنجه بکنه.
صادق صاحب بخیر وقت مدیر کم نکرده دو تاکسی پختنم جواب کی چی خبرونه روسی شی بده
قسمی که هوتل صاحب گفتن که دولت جلوش گرفته نمیتونه. خب دولت به تنهایی تا که همکاری ملت نباشه هیچ وقت نمیتونه. البته این باید از طرف دولت صورت بگیره. بله کمیسیون های مختلف در قسمت جلوگیری از فساد است، کمیسیون ارتشا مبارزه با ارتشا و فساد اداری هست. در صورتی که هر شهروند این کشور فساد در سیستم قضایی افغانستان میبینه، باید به شکل درستش ایره مستندسازی بکنه، بعدا به کمیسیون ها ارجاع بکنه، که حتما هرچند ما بالای این کمیسیون ها هم چندان اعتبار نداریم، ولی باز هم گفت اگر ما همقدر همکاری از جانب خود بکنیم، مطمئن هستیم که یک روز این به نتیجه خواهد رسید. در کل همکاری ملت با دولت باعث میشه که این فساد که فعلا در دستگاه حقوقی افغانستان وجود داره، ای آهسته برچیده شوه و به انشاءالله روزی که خواهد رسید که ما بتانیم از این فساد جلوگیری بکنیم و جامعه آری از فساد خصوصا در بخش حقوقی و عدالتی داشته باشیم.
بله، فعال حقوق زن شمس سیادات، بسیار زیاد تشکر که برنامه تشریف آوردین. قدرمون آوریدون کلو تاسو هم دیره من نکام چی تردید ملمونگ سر وی 0 9 9 0 0 شپک شمیره دونه پجیریان که فعال وی کولی شیل مونگ سر تماسونی سی تربیم و پاک و مهربانه چختن تالاس بارم خروجه ولره.